ستړي مشې د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د جی وی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2023 د میډم میاشتې شپږشتمه نیټه ده. د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د چین سره د ښو اړیکو تر څنګ د امریکا سره هم د افغانستان څخه د وتو وروسته د ښو اړیکو هیله مندي لري. همداراز طالبانو د افغانستان ګاونډي ملکونو ته خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره دي امریکې ته په خپله خاوره پوځي اډې نه ورکوي. بل پلو ته د خیبر ضلعي پولیسو د شینوارو خوږخیل قام په تورخم دروازه احتجاجي کیمپ لري کولو او شاوخوا څلوېښتو تنو مظاهرچیانو د نیولو پر ضد د لنډي کوتل بازار نن په بشپړه توګه تړلی و او د پولیسو او خلکو ترمنځ تشدد پیښې هم رامخته شوې دي. بلورته پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د می پر شپږویشتمه د خړکمر پیښې او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په دتخیلو کې ولسي غونډه کړې ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکوو. راځو د یوې لنډې دمې وروسته.
ویو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په دشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بېطرفه خبرونه بحثونه او څېړنې کتلې او اورېدلې شئ. The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre haraurus salveri sata la divasaro osei
د وی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه ګوري. زو لومړی هم د افغانستان ولوري ته چیرې چې په طالبانو کې یوې سرچینې امریکا غاک ته ویلي دي چې د استانبول د سولې د کانفرنس په اړه د دوی رهبرۍ نوې شرایط وړاندې کړي دي او دا ډله به د دغو شرایطو د تطبیق نوروسته د ترکیې د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي. ولسمشر ماڼۍ بیا طالبان ګرموي چې پلمی کوي او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. رحیم ګل څاروان تاسو ته نور جزئیات په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د طالبانو مشرانو تر یوې میاشتې مشورو وروسته د ترکیې د استانبول د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره درې نوي شرطونه وړاندې کړي دي. طالبانو امریکا غږ ته ویلي چې په دغو دریو شرطونو کې یو شرط دا دی چې د استانبول په کانفرنس کې به وروستۍ فیصله نه کیږي. د طالبانو د ټیټې کچې پلاوی به پکې ګډون کوي او دا غونډه به اوږده نه بلکې د لنډو ورځو لپاره وي.
زما خیال به طالبانو باندې یو دباو دی او په غونډه کې دا خبر هم د طالبانو په مشورو کې مونږ اوریدلی دي چې دوی نظره نازه وسم دي چې په قطر کې ګډون وکړي نه خود، لیکن دوی د دسې مونږ اوریدل چې پاکستان او د قطر وړاندیز دي چې دوی د لاړ شي خپل طرح دلته اوسي. ځکه د افغانستان ولسمشر د افغانستان مصالحي شورا هغه خپل طرح وړاندې کړي دي، نو طالبانو باید چې درا شي خپل خبره دی وکړي چې بیا اما بیا حالات. زما خیال دغه هم د دې خواهش د طالبانو پاکستان او د ترکیې چې دا هم دی په پام کې نیولې دی او دوی چې دیو مشروط کړی دي شرایط ومنل شو دي به ګډون وکړي.
ولسمشری مانی وای چې یو وربیاله طالبانو غواړي چې د سولې داسې خبرو ته غاړه کیږي چې عملی نتیجه ولري. ولسمشری مانی وویل چې طالبانو په تیر یو میاشت کې د زور لاري څه تر لاسه نه کړی شول.
طالبان همیشه به خاطر استفاده جویی از فرصتی که برای صلح به وجود آمده بهانه جویی کرده و دلایل متعددی را به خاطر عدم اشتراک و آمادگی برای یک گفتمان موثر و عملی که نتیجه در پی داشته باشد آورده و از گفتگوی سازنده سر باز زدند.
ځینې سیاسي څېړونکي انګیري چې ګمان کېده د استانبول کانفرنس به دوهم بون په څیر وي، خو دوی وایي د طالبانو نوي شرایطو ته په کتو ښایي دا کانفرنس هم لکه د سوری د نورو غونډو په څیر بې نتیجې وي.
استانبول ناسته د افغانستان لپاره دویم بون اهمیت درلودی. د طالبانو د نوي شرطونو د مطرح کولو وروسته متاسفانه استانبول ناسته خپل دغه ارزښت او اهمیت د لاسه ورکوي او دا پسې دوی خبرې لري. اول دا چې کچیرې په استانبول کې ناسته د طالبانو د شرایطو په نظر نیولو سره تر سره سي، دا په افغانستان په تاوتریخوالو باندې او د افغانستان په جګړه باندې اصلا تاثیر نه لري او نه یې کمولای سي. دویم دا چې طالبان په قطر کې د کنټرول لاندې دي.
د ترکیې د استانبول د سولې کانفرنس د امریکا په غوښتنه تر سره کېده چې ملګری ملتونو ترکیې کوربتوب کاوه او دا هم پکې ورګاډوه. دا کانفرنس دوه واره د طالبان له لوري زندول شوی دی. افغان حکومت ویلي چې هر کله د ایرشپ کې ګډون کوي او خپلې طرحې به هم دغه کانفرنس ته وړاندې کړي. د یو بل خبر لمخې طالبانو نن د یوې اعلامیې لمخې په سیمه کې د امریکا د نظامی اډې له تاسیسولو سره مخالفت ښودلی او د سیمې په هیوادونو یې غږ کړی چې امریکا ته اډې ورنکړي او کنه د ستونزو مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. داسې راپورونه دي چې امریکا په پاکستان کې نظامی اډې جوړوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خبرونه دوام لري. او د خبرونه په دې ځای کې زو د پاکستان ولوري ته چیري چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو ورستي مرکه کې دا خبره منلې ده چې د تیرو کلونو راهسې د امریکا سره اړیکې کمی شوې دي، او د امریکا په مقابله کې د چین او د پاکستان په هر څانګه کې مرستې زیاتې شوې دي او اړیکې هم ښې شوې دي. خو دا هم ویلي دي چې د امریکا د افغانستان څخه د وتلو وروسته هم هیله مند دي چې د امریکا سره خپلې اړیکې وساتي. راځي چې د رابیه پیر څخه تفصیل په ریپورت کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو ورستي مرکه کې د خبره منلې چې تیرو کلو راهیسې د امریکا سره اړیکو کې کمی راغلی. خدای هم ویلي د افغانستان څخه د وتلو وروسته هم د امریکا سره په بیلابیلو څانګو کې د کار کولو هیله مندي. دوی زیاته کړې افغانستان مهم دی، پاکستان د افغانستان د سولې لپاره څومره چې کار کولی سي هغه کوي، خو پاکستان ته یوازې د افغانستان په رڼا کې ونه کتل سي. شاه محمود قریشی دا هم ویلي چې د پاکستان فوجي مرستي او بیا پروګرامونه او ائتلافي فندونه تړل سوي. خو داسې څنګ شتون لري لکه اقتصادي شراکت، سوداګري او سرمایه‌کاری چې پاکستان د امریکا سره پکې په ګډه کار کولی سي. دوی دا هم ویلي چې سرمایه‌کاری کوي او په حرکت کې د پاکستان مرسته کوي، خو د چین سره د ښه اړیکو سربېره به د یو خاص هیواد په کمکی نلويږي. په تیرو میاشتو کې د پاکستان سیول او عسکري مشران د پاکستان جیو اقتصاد ته د وده ورکولو خبرې کوي او سیمایزه سوداګري او رابطو د ټینګار کوي. د دفاعي چارو په لیفټنټ جنرال طلعت مسعود ډیوا سره خبرو کې وایي په تیرو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ څه بې باوري و، اوس هڅې کېږي چې باور بحال کړی سي او دواړه هیوادونو ترمنځ مرستې شسی.
امریکا کو دې به خیال ہے کہ یہ بہتر ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو اچھا کیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ چین کی طرف زیادہ بھی جھکاؤ نہ رہے.
امریکا هم غواړي چې پاکستان سره اړیکی شکړي، چې پاکستان د چین اړخته په مکمل توګه ولاړ نسی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څخه د مرکې په محل د چین بهري ځواکونو ته گوادر کې اډې ورکولو اجازه ورکولو په اړه هم پښتني سویدي چې په جواب کې شاه محمود قریشی ویلي دا په سیمه کې د څلور اړخیزه ستراتیژیکي ګروپ کوارډ د هلو ځلو سره تړلې دي. دوی دا هم ویلي څرنګه چې پاکستان د کوارډ د مستقبل څخه نه دی خبر، دغه شان د چین او گوادر د سباون څخه هم څوک نه دی خبر. د کوارډ ګروپ په سیمه کې د څلورو وادونو هند، جاپان، آسترالیا او امریکا غیر رسمي ستراتیژیکي ګروپ دي چې مشترکه اهداف یې د قواعدو پر اساس نړیوال نظام، آزاد تجارتي سیستم او نیویګیشن ازادي خوندي کول دي. او د رپورټونو تر مخه غواړي چې راپورته کېدونکي چین د سوداګرۍ او اقتصادي تګلارو په وړاندې کار وکړي. د کوارډ ګروپ ته پر نظر د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ایبی کال 2000 وه کې وړاندې کړی و. پاکستان آیا دغه ستراتیژیکي ګروپ کوارډ په جواب کې چین ته گوادر د فوجي اډو په توګه کارولو اجازه ورکولای سي. په دې نړیوال چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک ډیوا ته وایي
گوادر فوجي استعمال بالکل نه وي. اب زیادہ خدائی کہ پاکستان دی نظام باہر فوجی استعمال بنی اور تجارتی استعمال نے پکا دی گوادر بچا کنٹرول کی ہوگی استعمال پکا دے ٹول ملک نو دا اویلیبل بھی کب تجارتی امریکہ بھی اور یورپ بھی اور سوپ بھی.
دوی دا هم وایي چې بغواړي گوادر څخه فوجي ګټي ترلاسه کړي ولی چې کچره گوادر دغه شان استعمال نکړي سي نو د چین به بیا څه ګټه وي. خو دوی دا هم وایي پاکستان د چین سره شاړي کو سربیره نه غواړي چې د امریکا او نورو یورپایي هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي او غواړي خپل اقتصادي اهداف ترلاسه کولو دپاره د امریکا سره سره یورپي هیوادونو ته لارې ولټول سي ولی چې د سیمې راتلونکی سباون د هیوادونو د اقتصادي مختق سره تھڑا لی دی. رابیہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
د دې وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونی په دې ځای کې زو د خپل همکار او د دې وڅېړونکو پیرزو به شاسه به ولوري ته او په یوه مهمه موضوع باندې غواړو ستاسو سره ځینې معلومات هم شامل کو. پیرسب ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی پیرسب. پیرسه په واشنگتن ڈی سی کې د یو ایس آی پی یا د سولی د انسټیټیوټ لوري یو د انټرنیټ د لاري یو ورچوال غونډه شوې وه او په دې غونډه کې د کاکر فاونډیشن لخوا کوم نوی کتاب چاپ شوې ده. د دې تفصیل که تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ. دا غونډه په څه وه؟ په څه موضوعاتو باندې بحث وشو پکې؟
جی دا بس نن چې کوم شوه ده یو ایس آی پی شه یو انټرنیټ د لارې دا پروګرام وو او څنګه تاسو ویل کاکړ فاونډیشن او هارت اف ایشیا سوسایټي افغانستان دوی یو کتاب مرتب کړی دا کتاب شه ډېر خلکو لیکل کړی دي خو بنیادی هغه کتاب چې کوم دا هغه د روس د افغانستان نه وتلو نه بعد د جنگ ختمېدلو نه بعد ډاکټر نجیب چې په هغه ټایم د افغانستان صدر وو هغه او پروفیسر حسن کاکړ صاحب دوی منځ شې خطونه دوی یو بل ته لژلي وو او هغه خطونه شې خبرې کړې وې چې افغانستان شه به امن څرنګه راځي افغانستان شه به سوله څرنګه راځي دا جنگ به څرنګه ختمېږي او نننه چې کوم انتشار دا افغانستان شه د نن هغه به څنګه ختمېږي په هغه باندې دا کتاب لیکلای سوای دا او په د کتاب کوشش دا و چې نن سبا چې کوم حالات دي آیا هغه خاتونه هغه چې کوم دوی خبرې کړې وې هغه په دغه موجوده حالاتو شه مرسترنګي وکړو. نو دغه باندې دا غونډه په دغه شه ریچارډ اولسن چې په خوانه استاد او ځانګړی استاد و د امریکای افغانستان پاکستان پر پاکستان شه سفیر هپاتې سوای د امریکای هغه ول اخدر ابراهیمی چې د ملګرو ملتونو د افغانستان پر نماینده و هغه و پکښ دغه علاوه بلکیس احمدی دلته یو ایس آی پی شه په افغانستان په چارو باندې دلته ماهر دا هغه و پکښ جانان موسازی چې په خوانه د پاکستان ته د افغانستان سفیر و هغه پکښ ګډون وکړای بیا د پروفیسر حسن کاکړ صاحب زو یو د کاکړ فاونډیشن نن سبا چې کوم مشر دا اکاونټ کاکړ هغه خبرې وکړې. دغه نه علاوه د یو دوه نور کسان هو چې کوم د افغانستان باندې التکار کوي په افغانستان په امور باندې.
ښه، او د دې ترڅنګ پیرڅه آیا په دې کې کوم سپارښتنې هم وشوې او که د افغانستان د سولې د خبرو په اړه وند هم پکې داسې نورې خبرې وشوي او که څنګه؟
ټولو خبرې وکړې په دغه شی بنیادی خبره اوس نن سبا چې کومه ده هغه د افغانستان شی به امن او افغانستان نه د امریکې د ځواکونو وطن نه بعد چې کومه اندېښنې دي چې آیا افغانستان به یا خانی جنگي طرف ته لاړ شي افغانستان شه چې کوم قبایلي او چې کوم داسې اتنیک فالټ لاین چې ورته وایي لکه د پښتنو او د نورو چې کوم قومونه دی افغانستان شه دوی تعلق او دوی به څرنګه څه حالات به جوړیږي آیا پښتانه او دا نور قومونه به خپلو شه پر رضا وي که دوی به خپل شه جنگ وکړي. دغه نه علاوه د افغانستان د طالبانو باندې خبرې وسوي، لکه بلقیس احمدي وا چې کومه دا خبره وکړه چې په کار دا چې په افغانستان شنه نه چې کوم دا پراکسی وار دا چې دا نور هیوادونه خپل جنگ افغانستان په خاورې کې دا د بند کړی شي، افغانستان د ترقی او د افغانستان د حکومت سره د امریکا او یورپ او نور چې کوم هیوادونه دي دوی د مرسته جاری وساتي. دغه سې جانان موسازی دا خبره وکړه، هغه دا وایي چې په طالبانو اوسه پورې دا پته نه لګي چې دوی امن غواړي نه غواړي، او امن لپاره دوی سره څه داسې پلان نشته. دغه سې لغدار ابراهیمي چې ډېر وخت تیر کړی د افغانستان په دې سفارتکارۍ شي افغانستان په حالاتو یې نظر وي، هغه دا خبره وکړه چې په کار دا چې اوس افغانان خپلو شکشېني او دا کیسه افغانان خپلو شي حل کړي، دغه نه بغیر و دا ډېره ګرانه ای چې افغانستان شامل راځي، او دوی چې د امن ډېر ټایم واړي او په کار راځي د خپل ټایم ورک راځي. نو بنیادی ټول دا خبرې وي او دوی کوشش وو چې آیا د ملګرو ملتونو په سر رول وي مخشه را روان ټایم شي، او ولې دا دومره ضروری ده چې امریکا او نور هیوادونه د افغانستان د حکومت سره مالی او امنیتی لیول باندې دوی سره کومک جاری وساتي.
سامه د ډیر زیات مننه پیر صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو شریک کړ زموږ سره،
ډیر مننه.
د ډیو سره اوسئ له مالتیا څخه مو مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د می پر شپږویشتمه د خړ کمر راپیښې او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په دتخیلو کې ولسی غونډه کړې ده. په عین وخت کې د بنو په جاني خیلو کې هم د یو کس تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. راځئ چې د عدنان بیټنی څخه د ریپورت تفصیل په ګډه سره وګورو.
دغه اولسی غونډه لند شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15-40 کیلومتره لري الویدیس او افغان پولیس سره ځخت د تخیل تحصیل په خړ کمر اسیمه کې راجوړ کړی شوی و چې پکشي په زرګونو شمیره خلکو ګډون درلیدو. او دې غونډه ته بنا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې په خړ کمر کې کومه پیښه رامنځته شوی او په هغه کې وژل شوی کسانو سره تر اوسه پورې انصاف نه دی شوی، او دوی د انصاف غوښتنې سره سره په علاقې کې د امنیت ټینګښت غوښتنې هم کړې دي، او دا تورنې لګولې دي چې یو ری بیا د ایوي سازش لاندې په دې علاقې کې نه امني تداوم ورکول کیږي. تاسو ته به زه ووایم چې د خړ کمر پیښه دوه کاله وړاندې په 26 مئی رامنځته شوې وه، چېرته چې علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ باندې یو لرایون روان وو، او په چیک پوسټا د الغاو تلغاو په ایوي پیښه په نتیجه کې ډزې شوې وې، او ډز په پایله کې حکومتي چارواکو ویلي 15 کسان مړه شوي او 23 کسان ټپي شوي، او دوی سره د حکومت لخوا امدادي مرستې هم شوې دي. پوز د دې پیښې تور په محسن داوړ او علي وزیر او داس د پی ټی ایم په نورو فعالینو باندې پورې کړی وو، او دوی ویلي وو چې د درې په ولکه کې ځنه شکمن وسلوالو هغه خوشی کولو هڅه کړې ده، او په دې تور علي وزیر او محسن بیا په زندان کې هم بندیوان کړی وو، خو تیر کال په بنو کې د ترهګری عدالت دغه دوی مقدمه څه هغه خارجه کړی ده. دغه سه بیا پی ټی ایم دا تور رد کړو او نیخ پنیغه د دې تور چې وو د پوس پورې کړو، او ویلو د پوس چوکۍ څخه له دوی په دوی ډز شوي، او په دې کې د دوی ګرشمیر فعالین چې دی اغا وژل سوي او ژوبل سوي وو. نن د غونډې ته منظور پښتین په خپل بیان کې ویل چې په دې پیښه کې کم کسان وژل سوي، هغوی سر تر اوسه پورې انصاف نه دی شوی، او دوی ویلي دا بی ګناه خلک دي او باید دغه پیښه د آزاد پلټنې وشي، او چې کم ککړ کسان وي هغه ته د سزاګانې ورکړل شي. منظور پښتین دغه تور هم پورې کړی دی چې د ایوي سازش لاندې یو ری بیا د علاقې ته نامنی راړول شوی ده، او په دې کې بیا دغه خلکو چې د عامو خلکو د تاوجاني او مالی تاوان کیږي، او دای هم ویلي دي چې د دې مخنیوي لپاره به د خپل مبارزه چې د هغه دوامدار ساتي. منظور پښتین دغه خبره هم کړی ده چې دوی یو سولایس تحریک ته او د وخت په وخت له حکومتي چارواکو څخه خپل بنیادي حقوقونه ترلاسه کول غوښتنه کوي، خو د دې غوښتنې منلو په ځای بیا په دوی باندې کرک ډاون یا د دوی په خلاف کاروایي ترسره کیږي. تاسو به زه وایم چې حکومت وخت په وخت له دې سره مذاکرات هم کړي دي، او د دې غشت جایزه هم بللې دي، او خدای وایي چې په دې بیادات ورنه هم پوری کړې دي چې د سره له بهر هیوادونو افغانستان او هند سره نه امرسته کیږي. دغه سی بیا د پی ټی ایم یو بل چې کوم فعال دی محسن داوړ، هغه په خپل وینا کې ویلي چې د ایوی منصوبې لاندې د پولیس دواړو غاړو ته چې کوم فعالین دي یا جرنلیستان دي یا مدني ټولنې خلک دي هغه وژل کیږي، او دوی ویلي چې په افغانستان کې چې کومه ناامني روانه ده نو د دې تر شا هم هغه قوتونه دي چې هغه نه غواړي دلته امن په ځای شي، او هغه هم په علاقه کې د امنیت په ځای کېدو غوښتنې کړې دي. زه به تاسو ته ووایم چې خړکمر علاقه چې ده دلته تر اوسه پورې بنیادي اسانتیا نشته، ټلیفون یا دغه سې نورې چې کوم بنیادي اسانتیا دي هغه نه لري، او نن داسې معلومات دي چې په هغه ځای کې لارې هم برکړې شوې وي او خلکو ته په تګ راتګ کې غټ خنډونه اچول شوي وو. دیواج په خپل له انتظامیه سره خبرې کړې او انتظامیه ویلي چې دوی ته دغه جلسې اجازه نه ورکړې شوې، خو تر اوسه پورې عموما خو د پی ټی ایم پرسر بیا داسې کیسه غونډه ورسته مقدمه درج کیږي، خو تر اوسه پورې داسې کم اعتراض مخه تندې راغلي چې دې غونډه ورسته هم په پی ټی ایم کومه مقدمه درج شوي او کنه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او د خبرونه په دې ځای کې زو یو بل مهم موضوع ولوري ته زموږ سره د اسلام آباد څخه ملګری شوې دي د دی وا خبريال او زموږ همکار اورنګزیب خان. هغه تر کلی وي ستړي مشي په خیر راغلی اورنګزیب خان.
ډیره مننه منزه شهید استاسو
مننه. په اسلام آباد کې ناصرګند وسلوالو په خبريال ساتور باندې بریټ کړی دی، د دې پر ځای د مظاهره هم پیل شوې دي. هلته د مظاهره وروستي حال او تفصيل کده لیدونکو سره شریک کړئ.
جی بالکل منظر شهید، د بریټ اسد لیدور باندې 13 شپه د پاکستان وخت مطابق د شپې 11 بجې شوه، او دوی چې د اسلام آباد یو ډېر مهم او حساس ځای دی F11 F10 سېکټر دلته دی اوسې کی اول دور باندې دا بریج شوی او دای د تشدد سره مخ کړي وو د بریج کې، او دوی چې پولیسو د خپل کم بیان ورکړي دي نو معلوم خلکو خو دوی نامه غسته دا خو پولیس ته چې دوی بیان ورکړي دي آی کو دا مهمه خبر اصل دی تور کړي دا چې کم کسانو په دې بریج کړي وو چې درې کسانو هغه خپل ځان د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا معرفي کړي وو، خو تر اوسه پورې د پاکستان پوس په دې حق لاس ترتیب یا تایید د دې خبرې نه دی کړې. او
نن حکومت خو کوم خبرګون راغلی دی اورنګزیب خان؟
اجی بالکل منزه، چې د بریټ نه پس چې څنګه مظاهره په اسلام آباد کې شروع شوه نن باندې د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري د ټوټر لزري د بریټ په تنه کړی دا، او پولیسو د امر کړو چې زر تر زره د بریټ په حق لا خپل پلټنه تکمیل تور سوي. او دلته مهمه خبره دا ده چې پاکستان کې یو سل اته درېش خبريالان وژل شوی دي او بشمیره صحاکانو باندې بریدونه شوی دي، او پاکستان تاریخ ته روسه پورې د یو صحافي د قتل یا هی باندې د تشدد زموږ نه معلوم شوی دي او نو ورته سزا ملو شوی ده.
د بخښنې نړیوال تنظیم او نور خبريالان په دې اړوند څه وایي؟ څه خبرګون لري دې پیښه ده؟
جی بالکل منزه، چې پاکستان کې کله هم دا سي په صحافيانو باندې سپریت کیږي او دا هم دې ځل نه دي چې دا سي صحافي باندې بریښ شوی وي، نو اکثر لا د بخښنې نړیوال تنظیم د دې غندنه کوي. نن هم دوی یو بیان جاری کړی دی او د پیښې غندنه کړې ده. دغه شان پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک سازمان یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم د دې غندنه کړې ده. پاکستان کې چې د کم د صحافیانو مرکزی تنظیم دی پاکستان فیدرېشن اف جرنالست، دغه شان د وکیلانو مرکزی تنظیم هم د دې غندنه کړې ده. خو مهمه خبره پکې ده چې مخالفو ګوندونو کم مشران دي، خصوصا د مسلم لیگ مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول پټو هم د بریټ په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. او منزه شهید، تاسو ته معلومه وي چې دا بریټ داسې حل شوی دی چې یو مشر وړاندې هم په دې سیمه کې په اسلام آباد کې یو بل خبريال افسر عالم باندې هم دغه شن نامعلومه وسلوالو ډزې کړې وي، او ډزو په نتیجه سخت ژوبل شوی وو. اوس هم د وړاندې د صحافیانو حقوقو د بارکار کوونکي یو تنظیم رپورت هم د پاکستان په حق راغلی وو. حکومت رپورت کې ویل شوی چې ګرد پاکستان کې اسلام آباد د صحافیانو لپاره ټولو نه خطرناک خار دی
دا اورنگزیب خان خپل تاسو دغه ویډیوز را لګلې د مونږ دلته په سکرین باندې ګورو خبريالان په احتجاج کې ګډون کړی دی د دوی څو غوښتنې دي د حکومت څخه
جی بالکل منظر تاسو دا یادوي چې سره زوړان دي د پاکستان پارلیمان کې د صحافیانو د تحفظ او حفاظت لپاره یو بن قانوني مسوده دا قانون سازي د لپاره وړاندې شوی و نن د صحافیانو څخه مظاهره کړې دا دوی حکومت ته پاسې دا پیغام ورکړی دی چې یو خوا تاسو د صحافیانو د تحفظ لپاره قانون سازي کوي او بل خوا د دغه شان بریدونو مخه هم نشي نیولې نو نن چې کوم د جلسې کوم مظاهره چې شوې دي د صحافیانو تنظیمونو لخوا نو دا هي چې کوم مهمه خبره وه هغه هم دغه وه چې اسد علي تور باندې چې کوم برید دی دا د پاکستان په ټولو صحافیانو باندې او د پاکستان په میډیا باندې هغه میډیا باندې چې پاکستان کې ورته آزاد میډیا ویل کیږي پاره باندې دا برید وو
سمه ده ډیره زیاته مننه اورنګزیب خان شراغلی او دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریکه
تاسو هم مننه
تاسو ښه چاره
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واسطه سو مسلو او چا پیریال تاسو تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202 853 1512
خبری خبرونه لا دا وام لري د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالی است د دې وی ټوله خبرونه تاسو کولی شئ د خپل کور کې په ټي وي په یوټل 770B103 چینل باندې هم وګورئ سو یو بل مهمه ریپورت چې ولوري ترشي د خیبر زلي پولیسو د شینوارو خوګه خیل قام په تورخم دروازه احتجاجي کیمپ لري کول او شاوخوا څلوي خط تن و مظاهره چانو د نیولو پر ضد لنډي کوتال بازار نن په بشپړ توګه تړلې وو او د پولیسو او خلکو ترمنځ تشدد پیښې هم راغلي دي راځي چې تفصیل د ابراهیم شنواری په ریپورت کې وګورو
پرون یعنی د نهه په ماخام نا وخت د خیبر پولیس لخوا په تورخم کې د خوګه خیل کام احتجاجي کې اوچتولو او د څلوي ختون زیات مظاهره چانو نیول په ضد نندلندي کوتل بازار هم په مکمل توګه تړل شوی او د تورخم پولی اړخ ته ورغلې مرکزی سړک تړلو سره سم د قهرجن مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شو نښتو کې لږ تر لږه شپږ پولیس والا او 15 مظاهره چانو د ټپي کېدو خبرونه ترلاسه شوي د معلوماتو له مخه د مظاهره چانو لخوا د مرکزی سړک تړلو نه پس ځای پولیس چکر د سړک پرانیستي هڅه وکړه نو مظاهره چانو پر د کانو گزارونه شروع کړه د کومې په جواب کې چې پولیسو هوایي ډزې هم شروع کړې او د دغه په نتیجه کې پولیس او مظاهره چان ټپيان شول خو ځایي هسپتال کې د صحت عملی په وینا د غواړو قسانو یا پولیسوالو حالت د خطرې نه بهر دی د تورخم مرکزی سړک تل کې دوه لوجې نن تمام ورځ تورخم پولی د لیاري افغانستان سره دوه اړخیز تجارت هم په ارزي توګه ماتل کړه شوې وو د نن ورځې صورتحال او د شخړې اوارې په اړه د ځایي انتظامی او پولیس چارواکو سره شروع کړې شو خبرو تر په حق له د خوګه خیل یو کامی او سیاسي مشر مفتي اجاز شنواری وایس اف امریکا دی وته اویل د ځای انتظامی سره پیکل شو خبرو اترو په حق له وایس اف امریکا دی وته تر لاسه شو معلوماتو لمخه انتظامی د خوګه خیلو کام له اړه وړاندې کړی شو څلور غوښتنو کې درې غوښتنې منلو ته غاړه ایښوده د خپل نوم نه څرګندولو په شت مذاکراتو کې برخه اخیستونکي یو حکومتي چارواکي وایس اف امریکا دی وته وویل چې د احتجاج کوونکو په غوښتنه پرون نیول شوي واړه احتجاجي مظاهره چانو د خوشي کولو امر ورکړی شوی خوګه خیل کام له د تورخم پولیس سره نږدې شهید مور کې خپل یو خیمه لګولو هم اجازه ورکړی شوی او ورسره ځای امنیتی چارواکو باور وکړی چې هغوی به د نېشنل لاجستیکس اداره هم د خوګه خیلو سره شوی لوزنامې عملی کولو ته چمتو کړي حکومتي چارواکو البته د خوګه خیل کام دغه غوښتنه منون ته غاړه کې نوخه چې ګنی دوی دوباره د تورخم په کسټم ټرمینل ودانې کې خپل احتجاجي کیم ولګي د دغه راپورټ چمتو کولو تر مهاله د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ د شخړې اواره او د تورخم سره خلاصولو په اړه خبري اتره روانې وي. د خوګخیلو مشران ټینګار کوي چې څلور میاشتې وړاندې ورسره د اف بی آر کسټم او نیشنل لاجستکس ادارو ژمنه کړې وه چې د ټرمینل تعمیر دپاره قبضه شوې د هغوی اضافي ځمکې عوض به ورکولی شي. د ټرمینل په ګټه کې به ورله برخه اضافه کولی شي او په انرسي کې به ځایي ځوانان له نوکرۍ ورکولی شي. خو دومره موده تېرېدو باوجود نه خو دغه لوزونه ترسره کړی شول او نه ورسره کومه لوزنامه لاسلیک شوې. ابراهیم شنواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
د جی وی خبری خپرونه دوام لري او زو د یو بل ریپورت ولور ته چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلامي نظریاتي کونسل سره لیدا کاته کړی او د هغوی سره د پاکستان کې د ریاست مدینه جوړولو په اړوند غږیدل. د راځي چې تفصیل یې د احسان محمد خان پر ریپورت کې وهرو.
د اسلامي نظریاتي کونسل د پلاوی سره د لیدو په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا ویلي دي د مدینه اسلامي ریاست قائمولو د لپاره به په پړاوونو کې ګامونه اخیستل کیږي او دا چې د مدینه د خیر خیګړی ریاستي نظام د لارې به هر چاته انصاف ورکول شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د دغه پلاوی ارډلی مشري چې د دغه ادارې مشر ډاکټر قبله ایاس کولا او په دې محل یې سرګند کړه چې سل داسې خطبې یې لیکلې دي چې د جمعې د خطبې په ځای به جمعتون څخه ویل کیږي او دا به د ټولنې لپاره ګټوري نتیجې راوړي. وایس اف امریکا دیوته ډاکټر قبله ایاس ویل چې اسلامی نظریاتی کونسل چې د وړاندې هم وړاندې زونه تیار کړي خو د دې عملی کولو ته اړتیا ده.
مشکلات خوشته لکه موږ اسلامی نظریاتی کونسل په عدالتی نظام باندې یو ډیر جامع رپورت تیار کړی دی او عدالتی نظام چې کوم دی دا یقینا چې د خلکو د پاره یو ډیر مشکل دی او انصاف ته رسیدي ډیره مشکله شوې ده. بیا د معیشت او د اقتصاد په حواله زمونږه سفارشات موجود دي. باقي زنا سفارشات خو داسې دي چې هغه به په نفاس کې وخت اخلي. زنا داسې دي چې په آسان انداز کې روب عمل کېدلی شي. موږ هم دا ورته چې کوم داسې سفارشات دي چې په هغې کې څو مشکلات حایل نه دي که د هغې د نفاست صورت جوړ شي نو دا به ډېره ښایي او په هغې باندې وزیر اعظم صاحب تیار شو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا چې د مدینې د ریاست دغه ناره تر ټولو زیاته مشهورتیا لري او بیا په سیاسي بحثونو او څېړنو کې چې یو خوا دغه ګوند د خپلې پورته کړې نارې دفاع کوي نو بل خوا دا نیوکې هم کیږي چې دغه ګوند هم لکه د تیرو حکومتونو تشې نارې پورته کوي. د سیاسي او لسی تګلارو کارپوها او د پاکستان د قانون سازۍ د پرمختیا په اړه جوړې ادارې فیلډیک مشر احمد بلال محبوب وای په پاکستان کې د سیاسي ډلو لخوا د تشو نارو پورته کولو یو اوږد تاریخ پاتې دی او په دغه کې بیا د مذهب په نوم اوچتې شوې نارو داسې ډلو ته زیاته ګټه ورکړي. نو هم ځکه سیاسي ګوندونه غواړي داسې نارې وپکاروي چې هغه په ولس کې زیات مقبولیت عمومي.
نارا کچھ بھی لگا لیں لیکن اگر نیچے بلڈنگ ہوگی تو پھر کچھ عرصے میں لوگ نعرے کو ایکسپٹ کریں گے. لیکن جو لوگ پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نعرے کی بڑی اہمیت ہے. تھوڑا سا کام کر لے اور بہت سے نعرے لگا لے تو کام ہو جاتا ہے.
پر نعروں او عملی توگا کار کے دیر فرق بھی نارا چې سهم وی هوکا د ودانه بنیاد یې خو دې شوی وی او بیا ودانه جوړ شوی په نظر راشي نو دا څه کې بیا اولس هغه نارا هم تسلیم کړي. خو دلته چې کوم خلک د 15 کلونو لپاره وټاکل شي نو هغه دا غني چې نارا ډیره مهمتیا لري لکه روکا او بس ډیر نارې اوچته کړه نو بس وخت به تیر شي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی د مدینی د ریاست بنیاد په دوو اصولو ایښودای شوی و چې هغه کې یو انصاف او بل ولسی خیګړه وه چې د دغه اصولو خپلولو سره د یو قام د پرمختګ او خوشحالۍ ضمانت ورکول کېدی شي. احسان محمد خان ویوه ډیوا پېښور.
خبرونه په دې ځای کې زو د پیښور ولوري ته چیرې چې د خزو تاجرانو او کاروباریانو یوې ډلې د صوبایي اسمبلی خزي غړو د لارې صوبایي حکومت نه خصوصي اقتصادي زون یا صنعتي زون څخه برخه غوښتلې ده. دوی وایي چې دوی هم خپل صنعتونه یا کارخانی لګول غواړي چې د هیواد او صوبې معیشت د خکولو لپاره پکې برخه ولري. راځي چې دغه ریپورت چې صادق قاسم شاه ستاسو لپاره تیار کړی په ګډه سره وګورو.
د پیښور خزو کاروباریانو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخصوصی تون باندې د خزو نمائندګي کوونکو غړو د لارې حکومت نه غوښتنه کړې دوی له هم خصوصي اقتصادي زونز یا انډستریل زونز کې برخه ورکړي شي چې خزو هغلته کارخانه ولګوي. د پیښور د کاروباریانو او د تاجرانو خزو یو ډلې مشري رابعه ریاض تر مخه دوی د صوبایي حکومت خزو غړو سره ناست کړی دا او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړی دي.
کم ګورنمنت شری هغه نن چې اوس چې دی کنه راشکه انډستری سټیټ جوړی لګیا دی هغه چې کم دی حیات آباد انډستری سټیټ جوړ کړی دی نو مونږ دینه ریکوست دا و چې هغه کې مونږ ته وومن د پاره خواتین د پاره 15-20% کوټا ورکی چې هغه خپل انډستریز کولاو کی او هغه سره مونږ د کویل چې ټیکسز ډیسکاونټ ورکی.
هغه وی دوی خصوصي اقتصادي زونز یا انډستریل زونز کې د خزو کاروباریانو لپاره برخه ځکه غواړي چې تجارت او انډستریز یا کارخانه پیداوار ملکی معیشت خکولو لپاره مهم رول لوبوي ځکه معیشت خکولو کې دوی د خزو کاروباریانو برخه هم چول غواړي. رابعه ریاض وی تر دا مهال پیښور کې د 370 داسې کاروباریان خزي دي خو هغه وی د سالون یا د هار سنگار یا د خزو ویختو جوړولو او سمالو کاروبار هم زیات تر خزي کوي. هغه وی په دغه کاروبارونو کې هم خزو ته د جدید تربيت او د ماشينونو ضرورت دی
او هغه سالون د پاره مونږ د ریکوست کوو چې مونږ ته انټرنیشنل ټریپس ورکې ایکسپوژر د پاره ان ټو نو ټو اپډیټ اور سلف چې خواتین خپل ځان اپډیټ کی ټیکنالوژي سره چې کوم مارکیټ کې ټرندز ان ټیکنالوژي را روان دي هغه ایکسپوژر هغه ته ملو شي.
د پیښور یو کاروباری خزا او د پیښور ویمن چمبر اف کامرس یو غړی انیلا خالد وای په کار د زنانه کاروبار کونکو چې د کرونا وبا له لاسه ډیر زیات متاثر شوی دي حکومت هغوی سره مالی مرستې وکړي.
موږ وای چې یو باضابطه یو داسې لینک جوړ شي زموږ ګورنمنت سره چې هغه هغه ته فیسیلیټیشن مینز کغې ته ګرانټس کا یو ایس ای ډی کا سمیډا ای چې کوم یو ارګنایزیشن انټرنیشنلی هغه ودا اغه اغه سنگ دی اویل کای پلس وسرا د بانکس لون د اغه مارک اپ کمول بل اغه تا نور فیسیلیټیشن لینکیجز ډیولپ کول دا موست امپورټنت زمونږ چې کوم موست ټارګټ دی اغه داده.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د طرفه د صوبایي اسمبلی غړي رابعه بسری چې په خپل هم کاروبار کوي او د پیښور دغه خزو کاروباری ډلې نائب صدر ده وی ویډیو ته وویل دی به حکومت ته د کاروباری خزو دغه आवाज اغوختنی رسوي.
خو موږ دې ټیم ټول چې دی فیمیلز ایشو باندې یو پیج باندې یو او ان شاء الله د موږ نن پرومیس کړی دی ټولو سره چې موږ د فیمیلز ایشو باندې یو ځای به ودرېګو او یو ځای به دی مسائل به حل کوو ان شاء الله.
خبر پښتونخوا کې د خزو یو غټه برخه په کور کې درنه کاروبارونه لري خو هغه د مارکیټ ته رسای نه لرلو لوجي او د مالی وسیلو نه لرلو لوجي کاروبار کې ډیره کمه ګټه کوي. خو د پیښور دغه کاروباریان خزي خصوصي انډستریل زون کې برخه غواړي او غواړي چې د حکومت د صنعتونو یا کارخانو لګولو کې دوی له هم په خصوصي اکنامیک زونز یا اقتصادي زونز کې برخه ورکړي چې دوی هم صنعتونه لګوي او په غټه درجه کاروبارونه وکړي او د صوبي معیشت خکولو کې خپل رول ولوبوي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیہ قاسم شاہ وی او ای ڈیوا پیښور.
ز چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او زیو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
ز د نوي زمانه تکړه پښتنه یم ز بيبي شيرين یم
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملکیت څخه مننه کوم چې را سره مالیا سوداګر خبرونه را سره تر پای ګوري. زو د پاکستان ولوري ته چې د نړۍ په هغه هیواد کې شمارل کیږي چې په توندې سره د خارونو آبادی مخ په وړاندې روانه ده. د کال 2013 د سشمیرو تر مخه د هیواد شپږ دېرش فیصد آبادی یوازې په خارونو کې ده. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې په توندې سره د خارونو آبادی مخ په وړاندې روانه ده. د کال 2018 سرشمیرو تر مخه د ملک شپږ دېرش فیصدي آبادی په خارونو کې ده. خو بیا سیړنې وایي چې پاکستان په خارجي سیمو کې آبادو خلکو شمیري کمی ښودل شوی. نو ځکه سیړونکي وایي چې موجوده وخت د پاکستان قریبا نیمایي آبادی په خارونو کې ژوند کوي. د پیښور پوهنتون د علاقایي مطالعو استاد پروفیسر نیاز احمد وایي چې کله پاکستان جوړ شو نو هغه وخت د ملک 80% آبادی په کلیوالو سیمو کې آباده وه، خو اوس ښارونو کې آبادی کلیوالو سیمو نه مخ په سیوا کېدو ده.
چې ښاریې صرف ښاریې د اوسېدو دپاره نه وي، ښاریې د یو ملک د اکانومي د یو ملک سوشل سیستم ټول انډسټریلایزیشن دا ټول په ښاریو ډیپینډ کوي. چستا خاریه غلطی وی وستا ملک کڑو هم ترقی نشی کولے او تو مخبر بروانی پا دنیا کے نشت للے نو کمونگا دے ڈیولپنگ کنٹریز تو گورو کو آگا چینا دا کو آگا ملائیشیا دا کو آگا ایون انڈونیشیا آگا زمونگ نخدا پا پلیننگ کی
دا ہنگونا پی خور دوران پورتا پا کڑا را غلے. اسماعیل خان وای چی خارتا دراتو یوازنی علت میں خپل سیمه کې د سہولیاتو نشټواله او روزګار په لاس نه راتللو.
شکر الحمدلله زړه خپل مزوري کوم دلې کې او بچی مې نه مدارس سکول نه راشي هغه خوري مزوري کوي نو زغه دې نه دلې کې خوشاله او شکر دغه زینه حبات شو مخکې خدا غیر بات لگا اوس ډیر بات شو ابدی ورکه وشو او سکولونه هر څه دلې کوم بدل جوړ شو او هسپتال دینه مدار هغه برابر ده.
غلام علی د پیښور دننه خار اوسیدونکی دی، وایي د افغان کډوالو او د ملک دننه فوزی عملیاتو له کبله په خار د آبادی بوج ډیر سیوا شوی دی. دی وایي سلویخ 50 لک آبادی په اسانتیاو اوس درې چند خلک سیوا شوی دی.
کلی مقامی سړی وی هغه اوس مګه په 50000 نالي په 50000 نالي بهر نه کم خلک راغلی دی په 2 لک والی په 3 لک والی مقامی خلکو د پاره دام ډیر لوی مسله جوړ شوی دی. د سره به خبر سومره زریز مکه دا ختمی کی لګیا دی تاسو کا غیر چاپیرو کی آبادیانه ختمی کی لګیا دی همدغه رسمکو باندې دا کم زمون زریز مکی دی زمون د کیتی بارز مکی دی دا زمون کسان بے روزگار کیږي زمون خپل مزدور بے روزگار کیږي.
په هان وای پکار دا د خارونو آبادول په یو برابر ترتیب سره وکړي شي چې راتلونکو نسلونو ته غوره د تعلیم استوګنی کاروبار اولادي ترڅنګ د صفا او بو او نور دا رقم اسانۍ برابر کړي شي. عثمان خان وای سپ امریکا ډیوا پیښور.
خبرونه لا دوام لري. یو زو یو بل سیمیز ریپورت ولوري ته چې په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهن وایي چې د هیواد په کچه 2.5% حامله یا امیدواری میرمنې دوی تور زړی لري او په دوی کې یو شمېر بې وزله میرمنې نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته د پیدایش په وخت د هپاتایتس بی واکسین ولګوي چې له امله یې دا رنځ په ټولنه کې ورځ تر بله زیاتېږي. راځئ چې تفصیل یې د عبدالرزاق په ریپورټ کې وګورو.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي د هیواد په کچا په 2.5% حامله میرمنو کې تور زیړی شتون لري او په دوی کې یو شمیر بې وزله ښځې نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته د پیدایش په وخت د هپاتایتس بی پر ضد ویکسین ولګوي چې له امله یې د رنس په ټولنه کې ورځ تر ورځه خورېږي. په دې حقله د پیښور په یو شخصي میډیکل کالج کې نن د چهارشنبې پر ورځ یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د طب استادانو او زده کوونکو ګډون وکړو. د غونډې په مهال د پیښور میډیکل کالج پروفیسر ډاکټر نجیب الحق ویناوه کچرې د پیدایش په وخت د هپاتایتس بی د مخنیوي لپاره د ماشومانو ویکسینیشن وکړی شي نو د سره 50% ماشومان د دغه رنځ نه خوندي کېدلی شي.
تقریبا 2.5% کې په پرګنن لیډیز کې هپاتایتس بی وی او که د دې ماشومانو ته ویکسین و نه لګي نو تقریبا ټول ماشومان چې کم پیدا شي هغه ته هپاتایټس بی کیږي. نو د دې واحد علاج دار چې ماشوم ترې د پیدایش نه فوراً پس بهتره خدای چې اولنی یو سو غنټو کې هغه ته ویکسین لګي.
نو موري زیاته کړه د بدمرغه یو شمیر په دې رنز اخته مېرمنې د بي وسۍ لقب له نشي کولای چې خپل ماشومان ته د ایچ بیګ نومي ویکسین ولګوي.
دا موږ چې کوم سټډي کړی دا په دې کې بدقسمته نه سلويخ فیصد خزي چې دي چې کوم پرګننت وی او داخلي شي وي نو هغه دا ویکسین د خپل بچو لپاره نشي اپورت کولای. نو بنیادی تور باندې نن دا تقریبا د دې لپاره چې موږ د ګورنمنت په دې خبره کنوینس کو چې یره دا پیسې د خیر د ګورنمنت ورکي لکه د یو ماشوم 5000 روپۍ د دومره ډیر نه دي او تاسو هو کته دای په نتیجه کې ډیر لوی سیوینګ کیږي.
غونډه په محل د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت ترجمان کامران بنگش مشر ملمو په خپل وینا کې د نوموړي وینا وچی صوبای حکومت په تعلیمي ادارو کې د داسې ډول سیړونو کولو لپاره زمينه برابروي او دا چې د هپاتایټس بي د مخنیوي ویکسین په صحت انصاف کارت کې شاملولو په اړه به خپل سفارشات وزیر اعلی ته وړاندې کړي.
سیکنډ تاسو چې کوم د ایچ بیګ خبر اوګرل نو داغه د لپاره مونږ ته ریکمنډیشن راغل 117 ملیون الریډي خیبر پختونخوا حکومت د دې لپاره ډیډیکیټ کړی دي چې کم 0.83 ملیون ډالرز راځي دا خیبر پختونخوا حکومت کړی. د دې نه باوجود مونږ په صحت انصاف کارت کې وزیر اعلی صاحب ته ریکوست کوو چې هغه په دې کې ایډ کړي چې څو کم د دې نه پاتې نشي.
د صحت چارو پوهان وایي چې د هپاتایټس بي مخنیوي لپاره ماشومان ته د پیدایش په وخت ویکسینیشن او منصوبه بندي کول سره د تایلند نه علاوه نورو ټولو ملکونو کې د غرنز ختم شوه دي. دی وایي موجوده وخت کې د پاکستان په کچا هپاتایټس بي د 3% نه سیوا خلکو کې شتون لري. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډي ون نیوز په خبر.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو د په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د دې ویګرانو لیدونکو او ویډونکو خبرونه دوام لري. زو د نیویارک خاروالوري ته چیرې چې ما وښ مارټن چې په امریکا کې میشت پاکستانی ډاکټر ده او د کورونا وبا ورسره د دې وبا لکبل چې کومې نورې ناروغي وی د هغې څېړنه کوي او په دې روسي کې یو څېړنه شې د امریکن هارت اسوسییشن په جنرال کې خبره شوې ده. هغه وایي چې د کورونا لامل د زړه او نورې ناروغي رامنځته کیدای شي. د هغه سره زموږ د جی بی خبریاله او همکار فضل الله غیدلې دی. راځي چې تفصیل یې د پدې ویډیو ریپورت کې وګورو.
دا په امریکا کې میشته پاکستانی ډاکټر مهوش مارټن دا چې د کورونا وایرس په اړه څېړنه کوي. په دې رستو کې د نوموړي یو څېړنه د کورونا وایرس او د زړه د رنځ په اړه د امریکن هارت اسوسییشن جرنل آف میډیکل وایرولوژي کې خپور شوی دی، کوم چې ډېر ستایل شوی هم دی. نوموړي وایي په دغه څېړنه کې لیکلي چې کوم خلک د کورونا وایرس ښکار دي او په روغتون کې داخل شوي هغوی ته د زړه دوره هم راتلله.
عام لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خون گاڑا ہو جاتا ہے. جب خون گاڑا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ کلاٹس کی فارمیشن.
پر عام لفظوں میں کہ تاسو ویل شي چې د دې رنز لامل وینه ټینګه شي او بیا وینه منجمد کېدل شروع شي، کوم چې په بدن کې د وینې چلن ودروي او یا یې اغیزمنه کوي. د دې لامل یو شمېر بيماري راتلی شي. کچیر دغه وینه مازغو ته لاړ شي نو فالج راتلی شي. که زړه ته لاړ شي نو د زړه دوره راتلی شي. که د وینې چم د بدن بیلابیلو برخو ته لاړ شي نو بیلابیل مشکلات جوړولی شي.
اس کے علاوہ اگر یہ بلڈ کلاٹس ڈفرینٹ پارٹس آف دا باڈی میں جائیں تو وہاں پہ یہ ڈفرینٹ طرح کے پرابلمس کاز کر سکتے ہیں.
نوموړي په خپل څېړنه کې د بیلابیل رنزونو نخې هم رامنځته کړې دي. وای که څوک دغه نخې وویني باید زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي.
آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو یا آپ کو یکدم کمزوری محسوس ہو رہی ہے آن ون سائڈ آف دا باڈی، ٹھیک ہے، یکدم آپ کو
تاسدا وګوري که چاته یا تاسو ته یکدم د بدن یو اړخ کې کمزوری محسوسیږي، په مخ، لاس، پښه کمزوري محسوسوي، په یو سترګ یا دواړو سترګو کې د نظر کمزوري محسوسوي، یا بیخي مو نظر لاړ شي، دا ورېدو یا ویلو ستونزه وي، یعنی که دا یکدم شروع شي یا سخت سردرد شروع شي، نو په فوري توګه ډاکټر ته ځان ورسوي.
یا کو کوئی سڈن سویر هډیک هو رہی ہے جو کہ وداؤٹ اینی کاز ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
نو مولی وای ک د دې نخو رامنځته کیدو رستو سمره زر تر زر یو تن ډاکټر تلار شي ک وخت پکې ولګول شي نو دا ستونزه خطرناک حد ته تلی شي. د دې ترڅنګ هغه په ولز زور راوړې چې ماسک استعمال کړي، سماجی فاصله وساتي او سمره زر کې دیشي د کورونا ضد ویکسین ولګوي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بل نړیواله ریپورت ولوري ته ځو چې د امریکا صدر جو بایدن او د روس صدر ولادیمیر پوتین په آینده میاشت په جنیوا کې سره ګوري او دا به په داسې حال کې د دوو مشرانو لومبۍ ځل مخامخ لیدنه وي چې روس او امریکا په څو لانجمنو مسایلو د یو بل سره اختلاف کې واقع دي. راځئ چې تفصیل یې د ارباب محمود علی په ریپورت کې واورو.
دواړه مشران په د ایران د جوهري لوزنامې د بهاله موسمي بدلون او په وسطو د پابندو په شمول دواړو ته په اهمو موضوعاتو خبرې کوي.
د اراده لري چې د بیلاروس معاملہ راپورته کړي او خپل تشویش ورسره شریک کړي.
په روسو کې د روس د ائتلافي لخوا د ګامونو باوجود وایټ هاوس د بایدن او پوتین د ملاقات پخلی کړی دی.
لوکاشینکو چې څه وکړل هغه ډیر بد و. دا په هوا کې د ترهګرۍ یا د خلاف ورزۍ ګام دی. د دې لپاره جرمانه پکار ده او زه ګڼم چې یورپي اتحاد ډیر سمدستي سم ګام پورته کړی. دوی په دې خبرې کړې دي یورپي ایرپورټونو او یورپي فضا کې د بلاروس د جازونو کمپنۍ بلاوایا باندې پابندي ولګوله. دا ډیره اهمه پابندي ده.
د اتوار پورز د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشینکو امر کړی وو چې د مسافرو د جاز لارې بدل شي او هغه خبريال چې رامن پراتا سیوک نومیږي هغه د تریراکوس کړل شي ځکه هغه د حکومت خلاف لیکل کول. ماسکو دې کې د لاس لرنې نه انکار کړی دی. بایدن پیښه غندلې ده او ویلې دي چې د جمهوریت لپاره د بیلاروس د ولسي هڅو مرسته کوي. لوکاشینکو د ویش کالو راهسې په واک کې دی خو د ریپبلیکن ګوند ځنې غړي وایي دا ځواب کافي نه دی. سینیټر بن اساسی په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې په ځای چې پوتین سره د یو بدماش سلوک وشي بایدن دته د نورد سټریم دویم په نوم پایپ لاین ورکوي او د ده سره د ملاقات په وجه د ده ګامونه جایز کوي.
موږ د روس د صدر سره ملاقات ته د انعام په توګه نه ګورو. موږ د امریکې د اهمو مفاداتو د تحفظ په سترګه دې ملاقات ته ګورو او صدر بایدن د ولادیمیر پوتین سره د اختلافاتو په وجه ملاقات کوي نه چې بل خبره ده.
امریکې د کلونو راهسې د روس او جرمني ترمنځ د نورد سټریم دویم په نوم د ګیس پایپ لاین د منصوبې خلاف هڅې کړې دي. د صدر بایدن انتظامی د دې منصوبې سره تړلي هر روسی کمپنۍ باندې پابندۍ لګولې دي خو د جرمني هغه کمپنۍ چې د دې سارنه کوي په هغه یې بندیزونه ختم کړې دي ځکه چې د غنی دا د یورپ سره د امریکا د تعلقاتو مضبوطولو د شپنو سره سم خبره ده.
د بایدن انتظامی تبا د یورپیانو په خاصه توګه جرمني ته خودل وی. روس ته همیش ته پاره هسی کوي چې د امریکا او یورپ تعلقات یا ترانس اټلانټیک تعلقات خراب کړي، مغرب کمزور کړي او یورپ په خپلو کې وویشي. دا وخت دی چې یورپ په خپلو کې رايوځي شي او د بایدن د هسو ملګرتیا وکړي.
وایټ هاوس ویلي دی چې بایدن به په یوکرين کې د ماسکو د مداخلت په معاملہ هم خبرې کوي خو په دې خبره یې زور راوړو چې انتظامی هسی کوي چې د امریکا او روس په تعلقاتو کې کلاري راوستل شي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیپا، واشنگتن.
یو بل بهرنی ریپورت ولوري ته هم زوچې د پولیسو لخوا د امریکې په میناپولس ښار کې د تور پوستي جارج فلاید د وژنې یو کال پوره کېدلو پس هم د امریکې کانګرس د پولیسو په اړه د اصلاحاتو په قانون جوړولو کې د ناکامۍ سره مخ شوی دی. راځئ چې نور تفصیل یې د بختور شاه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
نه همینټه او یو کم ډیر سکنډه دغه وخت چې جارج فلاید پکې د پولیس افسر د ګونټې لاندې مړ شوی وو په ټوله دنیا کې په میلیونونو مظاهره چیان را پارولې دي. خو د صدر بایدن د مولت باوجود کانګرس د جارج فلاید د مرګ نه پوره یو کال پس هم د پولیس اصلاحاتو په قانون سازۍ کې پاتې راغلی. کیرن باس د ډیموکرات ګوند نه د کانګرس غړی ده.
نیټا مهمه نه ده، بلکې دا مهمه ده چې د صدر بایدن دفتر ته یو پوره قانوني مسوده ورسی. مونږ به تر هغه په دې کار کوو تر سوچې مو پوره کړی نه.
په دې کې تر ټولو لانجمنه خبره دا ده چې پولیسو ته استثناء تر لاسه ده چې که غلطي هم وکړي نو په ضد یې قانوني کاروایی نشي کېدلی. جین ساکی د وایټ هاوس پریس سیکرټری ده.
Respecting the space needed for the negotiators to have these discussions.
مونږ په کانګرس کې د یو شمیر ډلو او مرکچانو سره د نږدې نه خبرې کوو او مونږ د خبرو تر لپاره هغه ځای ته هم درناوی لرو چرته چې دوی په یو خبره سلا دي.
قانون جوړونکو تیر کال هغه وخت هم یو تړون ته نو رسیدلی کله چې د جارج فلایټ د مرګ په ضد مظاهره په پوره زور کې وي. د فلایټ کورنۍ دغه کلیزه په داسې حال مانځي چې رپورټونه دي صدر بایدن د پولیس ته تنظیمونو نه په قانون سازه کې رضامندي غواړي. بنجامین کرامپ د فلایټ د کورنۍ وکیل دی.
مونږ د چا خلاف قانون سازي نه غواړو، مونږ ټول خه پولیس غواړو. داسې پولیس چې د کونډې لاندې جارج فلایټ ته د سا اخستلو موقع ورکړل کېدی شي.
د فلایټ د کورنۍ غړي نن په کانګرس کې د دغه قانون سازي د غړو سره ویني. د سېنېټر ټیم سکاټ دی.
زبه هغه څه وایم چې زه پری باوریم او هغه دادی چې مونږ په دې لړکی پرمختګ کوو.
د پولیسو اصلاحاتي قانون پاس شو نو د پولیس د زور زیاتی خلاف به په ملي کچا د شکایتو درش کولو نظام هم عملی شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زه یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د امریکا د سیاست په اړه باندې او په دې سیاست کې د میرمنو ونډه څومره ده او کومې میرمنې دي چې هغوی په ډیرو لوړو څوکیو باندې په اوسني انتظامیه کې ګمارل شوې دي. راځي چې په دې باندې دغه یو ویډیو ریپورت چې نګین شاس تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
لومړی میرمن چې د امریکا د هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا د استازو جرګې مشره شوه، د کالیفورنیا نانسی پلوسی په کیپیټل هیل کې 30 کلنه کریر لري. په دې کې د هغې د همکارانو لخوا په کال 2009 او 2019 دواړو کې د پیپلز هاوس یا د خلکو مجلس لوړ پوړي مشرتابه ته ټاکل کېدل شامل دي.
هغه څه چې هغه ځواکمنه کوي هغه دا ده چې د هغې د مجلس غړي هغه د یو موقت ستراتیژیک او هوښیاري رهبري په توګه وویني چې کولی سي عامو خلکو او کانګرس ته وګوري او د پالیسۍ او مسلو پر مخ وړلو لپاره یو لاره ومومي.
نانسی ډیل سانډرو په نوم زیږیدلې د میریلند ډیموکراتیک کانګرس غړي لور، هغه د ماشومتوب څخه په سیاست پوه وه. د پال پلوسی سره واده کولو او د 15 ماشومانو رالویولو وروسته هغې د سان فرانسیسکو نمائندگی لپاره ځانګړی انتخاب وګټلو چې د امریکا تر ټولو زیاته آزاد خیاله ولسوالی ده.
دا هغه څه نه دي چې تاسو کړی دي، دا هغه څه دي چې تاسو یې کولی سئ.
د 2009 نه تر 2011 پورې د هغې د لومړۍ مشرۍ په مهال پلوسی د صدر جارج ډبلیو بوش په عراق کې جګړې ته د هغه پریکړې په اړه د ډیموکراټانو لخوا د هغه د مؤاخذې مخه ونیوله، او د صدر اوباما د صحت د بیمې مهم قانون دی افورډبل کیر اکټ د منظورۍ صدارت وکړو.
د ټولو امریکایانو لپاره د صحت بیمې اصلاحات منظور کړي، دا څه احسان نه بلکې دا یو حق دی.
یو بین الاقوامي شخصیت چې په منظم ډول د نړۍ له مشرانو سره ګوري، پلوسی د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په مهال د سپیکر په توګه د هغه د ټاکل کېدو په مهال ډېره مشورتیا ولرله. دا سیلاري چاري وموندلې چې ریپبلیکنز به د خپل حکم د لاندې راوستو.
دا هغه د صدارت په وروستیو دوه کالو کې دی هغه ډول فشار راوستلې وو او د ریپبلیکنز نو لوی امیدونو او خوښي نه پوره کېدو لپاره مرسته وکړه. کاغه دیوال جوړول وو او کاغه ټول ماجورین د امریکا څخه بهر ساتل وو. هغه په شا اړولو او د وړاندز خپل او ستراتیجی جوړولو کې دغه کردار ډیر مهم وو.
پلوسی دو ځله د ترامپ د مؤاخذې د غیر معمولي دوه ایوانه ووټونو صدارت هم وکړو.
دا صدر هم هغه څه دی څنګه چې هغه دی، دا هغه د خیال دی چې هغه له قانون څخه پورته دی.
اول په 2019 کې او بیا 2021 کې وروسته له هغه چې هغه او نور قانون جوړونکي د جنوري په شپږمه د امریکا په کیپیټل کې د ترامپ پلویانو د لاریون په مهال په خطر کې وو. اوس اتیا کلنی پلوسی ژمنه کړې چې تر 2023 کال وروسته به بلې مودې لپاره د سپیکر په توګه کار ونه کړي، ځکه چې هغه د هاوس آف ډیموکریټس یا ولسی جرګې کنټرول نوی نسل ته سپارلو ته تیارې نیسي. نگین شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله او تاسو څخه ډیره مننه کوم چې تر دا دمه را سره په خبرونه کې مال شوې او تر پایه مو زموږ ملکیا وکړله. د دې خبرونه قربانه زمونه ز شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین. تاسو څخه اجازه ته تاسو په لوی لاس فاروق سلوړه او آباد اوسئ.